السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه دي اخیری خبري غړی کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز نړیوال ریپورتونه لرو شنن او تبصره به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کړي
ستړي مشهور به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګلو بيشام کې د پرمختیايي پروژو اعلان کړی دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغان خبريال خالد قادری دی په سمدستي توګه خوشی کړی. د اوکرين په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغه روسي يرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګلو بيشام کې د پرمختیايي پروژو اعلان کړی دی. شاباز شریف پرون په بيشام او شانګله کې ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په شانګله کې د میډیکل کالج د جوړولو ترڅنګ د بجلی پر ګریډ سټیشن روان کار په دریو میاشتو کې دننه د بشپړولو امر وکړ. نوموړي په بيشام کې جلسې ته وویل چې حکومت به له بيشامه تر سواتا ایکسپریس سړک جوړوي. شاباز شریف پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې په صوبه کې د اوړو نرخونه کم کړي.
رمضان شریف میں میں نے بازاروں
پلنڈرو سے کہ ماں دروجی پر میاش کی پسو سو بو کی رمضان پیکج پر لڑکی چینی اوڑا ارزان کری ما پدغ لڑکی د خیبر پختونخوا حکومت ته مینا کړوا اس پر امر سم رشوے دغه با لستا معلوم وی زی اعلان کوم چې د پنجاب حکومت با پخپل پیسو دلتا وڑا ارزان وی زوایم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم دغه رنګه وڑا ارزان ورکړي.
د اپریل په میاشت کې د وزیر اعظم تر منتخب کېدو وروسته شاباز شریف د اپریل پر 28 نیټه شمالي وزیرستان ته تللی و. خدای لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې جلسې کوي. په گلگت بلتستان کې په ټرافیکی پیښه کې د بهرنیانو په ګډون 13 کسان ژوبل شوي دي. د هنزا پولیسو مشر ظهور احمد د مئی پر 8 نیټه مشال ایلوته وویل چې پرون هنزا ته د سیلانیانو روان کوچ سما پرنګر سیمه کې د سړک غاړې حفاظتي دیوال سره وجنګېدو. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې 15 بهرنیان چې پکې 14 فرانسویان او یو کینیډایي وګړی وو زخمیان شول. پولیس وایي ټپیان یې روغتون ته رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر 8 نیټه د گلگت بلتستان په هنزا کې د حسن آباد پل د نړیدو له کبله د پاکستان او چین ترمنځ د قراکورم سړک بند شوی دی. چارواکي وایي چې د مئی پر 8 نیټه د واورې ګټ په ششپر ډنډ کې پریوت چې له کبله یې سیلاب راغلی او د حسن آباد پل یې مات کړ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خالد قادری دی په سمدستي توګه خوشی کړي. سازمان د مئی پر 8 په بیان کې ویلي چې په هرات کې د طالبانو پوځي عدالت قادری ته پر دې تور د یو کال د بند سزا ورولې چې د دوی په وینا هغه د رژیم پر ضد تبلیغات خپاره کړي او د بهرنو رسنو لپاره جاسوسي کړې ده. بیان زیاتوي د خبریالان وایي چې قادری وکیل ته لاسرسی نه درلود او طالبانو ور باندې په زوره داسې یو سند لاسلیک کړی وو چې له مخې به یې د پریکړې پر ضد اپیل نه کوي. سازمان زیاتوي د 2023 زیږیز کال د اګست میاشتې راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دوی داسې لومړی رسمي مثال ثبت کړی. د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دعوه کړي چې د افغان خاورې یې په ګاونډي هیواد تاجکستان کې یو شمیر توغندي ویشتي دي خو طالب او تاجک چارواکو په سمدستي توګه د دې راپور پخلی نه دی کړی. افغان اسلامي اژانس وایي چې نن د مئی په 8 اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یوه خبرپاڼه کې دعوه کړي چې پرون د مئی په 8 د افغانستان د تخار ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نه په تاجکستان کې په ناسرګنده پوځي اهدافو 2 توغندي ویشتي دي. نورو افغان مطبوعاتو هم د زینو ځای سرچینو چې نمونه نه دی خودل شوی په حواله په تاجکستان کې د توغندو وشتو راپورونه ورکړی دي. خو تاجک امنیتی ادارو سره نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان خبرې نه په تاجکستان کې د توغندو د وشتو هیڅ خبرونه نشته. او رسته خبر دا چې د اوکراین په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغو روسي یرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل دي. دا په داسې حال کې ده چې روس سبا په دویمه نړیواله جګړه کې د بریا ورځ لمانځي. د دواړو خواوو چارواکي وایي چې په ماریوپول کې د فولادو له کارخانې نه د ولسي وګړو انخلا مکمله شوه، خو د پاتې جنګیالو برخلیک معلوم نه دی. تکل شوی چې نن بعد د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ویډیو په ذریعہ د جی وو هیوادونو مشرانو سره د لپاره ونی د روس د یرغل په وړاندې د کیف پر جګړې خبري کوي. په همدې حال کې په ماریوپول کې د ازوفستال د فولادو د کارخانې نه د ولسی وګړو د انخلا نه پس اوکراین د روسي ځواکونو له نوو شدیدو حملو سره مخامخ ده. د هغې کارخانې څخه د ولسی وګړو د استولو عمل پر دې سربیره په تیرو دوه ورځو کې بشپړ شو چې روس پر هغې ودانۍ او هغه ستراتیژیک خار حملو ته دوام ورکړ چې له وجې ماریوپول تر ډیره په کنډواله اوښتې ده. د مشال له خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له مجید بابر د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واورئ. وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا په شانګلا او بشام کې د عوامي جلسو پر مهال یو شمیر پرمختیایي منصوبې اعلان کړې. خزای اوسیدونکو سوای
دلته زده خبره کول غواړم چې دغه اعلانونه چې دي نو دا د تش اعلانونه پاتې نشي، دغه اعلانونه باندې د زرزر کار شروع شي.
د مسلم لیگ نن په مشرۍ وفاقي حکومت په ټولو صوبو کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کول غواړي. خو د تعلیم په خوانی وزیر او په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک دا اقدام غیر آئینی بولی.
او لګی دا چې لکه ک پی ٹی آئی دا ک مسلم لیگ ته دا ایجنډا چې دا غا شریک ده، دا مورای آئین اقدام دی. تعلیم چې دی دا صوبایي محکمه ده، دا تلسم ترمیم دلاندې.
په دې ورسته یو کې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوی نمائندگان د پرمختیاي کارونو لپاره د وسایلو د نشټوالي ګیله کوي. په باجوړ کې منتخب د کلیوال کونسل مرستيال چیرمن شاولی محمود وای
منګا د در خلکو سره نه چې د تکو دراغې د جایې شیراغلې دې شیراغلې هغه دا وایي چې را د تیز دونه پورې خو زمونږ کوي څه پان نشته او نستاو څه دفتر شته او نستاو چوکۍ او میز شته.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د پردې لازمی کولو اعلان خبرګونونه راپارولې. په یو بل ریپورت کې به واوري چې روس د یوکرين قلابند خار ماریپول کې علامتي بریا ترلاسه کولو لپاره ولې جګړې ته زور ورکړي. نو ریپورتونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی دا او په سر کې لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم واوریدل د وزیر اعظم شهباز شریف په اړه ریپورت لرو. نو موړي د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم تر منتخب کېدو وروسته په اول وار په خیبر پښتونخوا کې جلسو ته وینا کړې ده. شهباز شریف په شانګلا او بشام کې ولسی غونډو ته پرون د وینا پر مهال په شانګلا کې د میډیکل کالج یو برېښنا کوټ یا بجلی ګریډ سټیشن او د ارنګي له شام تر سواته پوری د ایکسپریس وی جوړولو اعلان کړی دی. بل خوځای خلکو ویلي هله دا چې دا به د پخوا په سیر تش اعلانونه نوي او عملی کار به پیوشي. شهباز شریف د عمران خان په مشرۍ په پخوانی حکومت هم نیوکه وکړي. په دې حقله تفصیل له سواته زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د خالی په ورځ د وخت وزیر اعظم میا شهباز شریف شانګله بشام کې عمومي جلسې ته وینا کې ویلي چې د تیر حکومت ناقص پالیسۍ له وجې په ملک کې ګراني او بیروزګاری زیاته شوې، د خوراکي شیانو قیمتونه پورته شوي. دوی ویل چې پنجاب حکومت به چرې هم په خیبر پښتونخوا غنم نه بندوي. وزیر اعظم ویل
ابھی میں نے رمضان شریف میں میں نے چند صوبوں میں
پلنډو روز کې ماده روزي په میاشت کې په سو سو بو کې رمضان پیکټ په لړکی چینی اوړه ارزان کړی. ما په دغه لړکی د خیبر پښتونخوا حکومت ته هم وینا کړې و. اوس پر عمل څومره شوه دغه به لسته معلومه وي. زه یو اعلان کوم چې د پنجاب حکومت به په خپل پیسو دلته اوړه ارزان وي. د پنجاب وزیر اعلی به اعلان کوي. زه وایم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم دغه رنګه اوړه ارزان ورکړي.
وو به اتنا هی آټا سستا هر دکان میں دے.
وزیر اعظم میا شهباز شریف جلسه کې په شنګله کې د بجلی لوټرین ختمولو په اړه د منصوبې اعلان وکړو او بیا په شنګله کې د میډیکل کالج جوړول اعلان او د ترڅنګ د سی پیک سره د پیشان نه تر سوات پورې ایکسپرس وے جوړولو او نور اعلانو په اړه د شنګلي اوسیدونکو پروفیسر عطا الرحمن عطا وایي.
خبداوی چې دلته د کوم انډستریال زون د جوړولو اعلان شوی او په یوه کار شوی دای سره به دلته د روزګار موخه په لاس راغلی وي او د شنګلې خلک یا زلمی چې کوم د کویلې په قانونو کې د غي زندګي اکثر د لاس ورکی او ډېرې مسلې ته را جوړې شي په دغه هغه کې بل کمه راغلی. بهرحال په موجوده وخت کې وزیر اعظم چې کومه دوره شوې ده او د شنګلې لپاره چې کوم څو اعلانونه شوې دي دلته زه دا خبره کول غواړم چې دغه اعلانونه چې دي نو دا د تش اعلانونه پاتې نشي، دغه اعلانونه باندې د زر زر کار شروع شي.
وزیر اعظم دورې په اړه د جیو ټلویزیون ملکن ډیویژن بیرو چیف محبوب علي چې جلسې ته ورغلی و وایي چې دغه جلسې نه داسې معلومیږي چې د مخالف ګوندونو جلسو جواب دی او ښکاري داسې چې وزیر اعظم به په ټول ملک کې داسې جلسې را روان وخت کې کوي.
یقینا دا د پی ټی آی د کاونټر کولو لپاره یو داغي ډېر اهمه ستراتیژي وایي چې یاره خلک چې کوم دی هغه په دغه خبرو باندې خوشاله کی ورسره وسره هغه د اعلان وکړو چې یاره د کوم پروجیکټ چې هغه اعلان وکړو چې بده باندې به په دریو میاشتو کې دننه دننه یا کار شروع کیږي یا مکمل کیږي. با نو زدا غنم شیرا انتخابات څنګه دغه د جلسې دنن کمی خبره نخکاری ده. پی ټی آی خو ډیر زیاته تادی کوي او غي خو دا وړي شیرا زر تر زر انتخاباتو شي، خو زما سي خپل د خیال لکسن چې شابه شریف نن په خپل جلسه کې خبر وکړي چې موږ به اکونومي په ټریک باندې راولو، موږ به په ملک روزګار پیدا کوو، موږ بدلته یونیورسيټي جوړو، موږ بدلته د ډالر د کمولو کوشش وکړو، دغه رنګه موږ به د ملک د معیشت لپاره ګامونه پورته کوو. نو دا سي ښکاری ده لکه اغي چې انتخاباتو ته ډیر زیاته تادی وی او غیر ټیک ټاک د خپل چې بقای کم یونیم کال ټینور د یونیم کال کوم خدای پاتې ده هغه دغه وخت چې کم ده دا پوره کول غواړي.
وزیر اعظم میا شهباز شریف په داسې حال کې د منتخب کې دورسته اولنی عوامي جلسه شنګله به شام کې کړي چې دینه یو ورځ وړاندې په خواني وزیر اعظم عمران خان چې اوس په مخالفت کې ده میاوالی کې جلسې ته وینا کې په ملک کې د عام انتخاباتو غوښتنه کړي او موجوده حکومت یې د یو سازش پرخه ګرځولې. ولی حکومت کې موجود اتحادیان وایي چې حکومت به خپل نیټه پوره کوي او یو نیم کال وروسته به په مقرر نیټه ملک کې عام انتخابات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبرونو کې هم دغه سره تړلې یو بل موضوع باندې ریپورت لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن یا حزب اختلاف لیډر لا هم نه دی ټاکل شوی. البته د تحریک انصاف په ټیکټ د پیښور نه منتخب شوی نور عالم خان مشال ریډیو ته ویل د پخپله یو بل غړي راجا ریاض، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ڈل او زنو نور هم د اپوزیشن لیډر د پاره درخواستونه ورکړي دي او ممکنه ده چې د روان بجټ نه وړاندې کوم یو اپوزیشن لیډر وټاکل شي. بلخوا چې د اپوزیشن لیډر نشته نو د راتلونکي بجټ په وړاندې کولو به څه اثرات غورځيږي دا او یو شمیر نورې پوښتنې شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې جواب شوې دي. راځي چې په گاډي وورو.
پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې کلنې بجټ وړاندې کیږي. دغه بجټ د پاره پکار وی چې حکومت یې وړاندې کې اپوزیشن پی باسو کې او په متفقه ډول پاس هم شي. خو د پاکستان په قومي سیملې کې تر دې دمه د اپوزیشن لیډر نشته. د گرینڈ ډیموکریټک الائنس ډلې د قومي سیملې یو غړي غوث بخش مهر د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د اپریل په 28مه د اپوزیشن لیډر په حواله سره ویلو
هم اور کیو ډی کټه هم 6 ممبر هم
دی وای مونږ او د قاف لیگ شپ غړي ممکن دی اپوزیشن لیڈر اعلان شي. حسین الہی هم ما سپورٹ کوي، جی ڈی اے او مسلم لیگ قاف هم ما سپورٹ کوي،
دونوں مجھے سپورٹ کر رہے.
سپورٹ مانا دی وطن سره مرسته کول او یا ور سره پلارتل. د غوث بخش مہر نه علاوه مسلم لیگ قاف هم په 28 اپریل د اپوزیشن لیڈر د پاره دغه غون یو غړي حسین الہی نو د قومي سیملی سپیکر ته استول. دا خو لا هم نه معلومه چې اپوزیشن لیڈر به څوک یو کله به انتخابيږي. خو کتر د بجټ اجلاس پورې دغه مشر منتخب نشو، آیا بجټ به وړاندې شي؟ شاهد حمید د 13-15 کلونو راهسي د صوبایي سیملې خیبر پختونخوا رپورټینګ کوي او په پارلماني چارو پوهه ده. مشال ریډیو ته دغه پختنه داسې ځواب کړه.
سیملې اجلاس د پاره کورم ضروری، هغه د پاره د اپوزیشن یا ګورنمنت ضروری نه چې کورم پورا دی او پکې بجټ پیش کیږي یا پکې چې هر څه هغه کیږي ایجنډا پکې راوستل کیږي او هغه ایجنډا باندې کاروای کیږي نو هغه لیګلی سو سو زال دا سیم چې شوی دی. دلته کې پی سملې کې هم شوی دی چې اپوزیشن بایکاټ کړی دی، پورا سیشن بایکاټ کړی دی، بار تللی دی او بجټ چې کم دی پاس شوی دی.
د پاکستان د قومي سیملي د رولز اف پروسیجر یا قانوني طریقې د پنځم باب یا د حکم څلويختمې مادي په مطابق چې وزیر اعظم ټاکل شي تر هغه وروسته وزیر تر زره د سپیکر لخوا د اپوزیشن لیډر نوم هم اعلانېږي. په قومي سیملي کې د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند غړو د اپریل په نیمایي کې د خپلو څوکیو استعفاګانې ورکړې وې، خو دغه استعفاګانې لا هم نه دي منظوره شوې. خو بیا هم تحریک انصاف ګوند تر دې وخته نه دي ویلي چې هغوی خپلې استعفاګانې واپس اخلي او یا نه، او نه تر اوسه پورې په اپوزیشن کې د کېناستو اعلان کړی. که د تحریک انصاف ګوند د غړو استعفاګانې نامنظوره شوې، دغه ګوند به د اپوزیشن لپاره تر ټولو غټ ګوند وي. د تحریک انصاف په ټکټ د پیښور منتخب شوې د قومي اسمبلۍ غړي نورعالم خان د مې په شپږمه مشهد لري ته خدا خبره تسلیمه کړه چې ده پخپله هم د دغه ګوند یو بل غړي راجا ریاض ګریټ ډیموکراټیک الاینس ټلی او نور هم د اپوزیشن لیډر لپاره درخواستونه ورکړي دي. خو ویل تر هغې وړاندې چې څوک په اپوزیشن لیډر منتخبېږي خبرې نشي کولی. نورعالم خان، راجا ریاض دواړه د هغه غړو په ډله کې شامل دي کومو ته چې تحریک انصاف ګوند منحرف یا د ګوند اصولو په خلاف تلونکي وایي. تحریک انصاف الیکشن کمیشن ته یو درخواست هم ورکړې چې د دغه دواړو په شمول څلیرش غړي منحرفه دي، باید غړیتوب یې ختم شي. خو دغه درخواست الیکشن کمیشن اف پاکستان کې اورېدنه هم د مې په شپږمه شوې، خو د تحریک انصاف د وکیل په درخواست یې دویمه اورېدنه د لسم مې پورې ځنډېدلې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته د مسلم لیگ نواز په مشرۍ وفاقي حکومت د یو ملي نصاب عملي کولو په اړه د غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا اعلان د منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو وزیر احسان اقبال د مې په 15مه نیټه په ټویټر پاڼه وکړه، خو البته په دې اړه یې کومه دقیقه نیټه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت هم د ټول هیواد لپاره د یو شان تعلیمي نصاب تعلیم اعلان کړی و چې بیا یې د اپوزیشن لخوا مخالفت وشو. د احسان اقبال په اوسنی اعلان هم ځنو ګوندونو نیوکه کړې دي. دغه سیاسي ګوندونه او ځنې پوهان وایي چې د پاکستان په آئین کې د اطلسم بدلون وروستو نصاب جوړول د صوبو په واک کې دي او په کار ده چې وفاقي حکومت د دې آئینی اختیار په لاس کې اخیستو نه ډډه وکړي. نور تفصیل د شاهین بنیری رپورٹ کې اورو.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال د مې په 15مه په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت پریکړه کړې ده چې د سکولونو نوی نصاب تبا یو ځل بیا کتنه کوي. لدې وړاندې د عمران خان په مشرۍ حکومت د سنگل نېشنل کریکولم په نامه د یو قومي نصاب د عملي کولو کار پیل کړی و او پړومبه مرحله کې لوړومبي جمعات تر شپږم جمعات پورې نصاب هم جوړ کړی و چې بیا د ځینو صوبو لخوا د مخالفت سره مخ شو. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابکو ویل چې په ټول پاکستان یو شان تعلیمي نصاب عملی کول د اتلسم آئینی ترمیم څخه سرغړونه ده او د هغه ګوند به مخالفت کوي.
تعلیم چې د صوبایي محکمه ده یا د صوبایي سبجیکټ ده، اوس بیا دا د کم آئین د لاندې دا مرکزی حکومت چې دی هغه دا هڅه کوي چې یو کریکولم جوړ او لګي دا چې لکه که پی ټی آئی دا که مسلم لیگ دی دا هغوی دا ایجنډا چې دا هغه شریکه ده په دې متفق دي. یعنی کم کار چې د پی ټی آئی د حکومت نه پاتې شو نو هغه کار هو د مسلم لیگ حکومت سرته رسول غواړي. دا ماورای آئین اقدام دی. عوامي نېشنل پارټۍ خو ډېره مخکې واضحه توګه باندې ویلي دي چې تعلیم چې دی دا صوبایي محکمه ده د اتلسم ترمیم د لاندې
د په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې سرکاري سکولونه، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې خپل خپل نصاب پر مخ وړي او یو څنګه هم په خپلو چارو کې د بلې ادارې مداخلت نه مني. د تعلیم د چارو پو او لیکوال پروفیسر نورالامین یوسفزی وایي چې پاکستان د بیلابیلو قانونو هیواد دی نو باید د نصاب په جوړولو کې د دغه قانونو تاریخ، ژبې او کلتور ته وړتیا ورکړل شي. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه خبرې کېدی شي خو باید صوبې د خپل واکا بے برخې نه کړل شي.
دو خبرې په ایجوکیشن کې پر رویه کې بدلون او په کلتور سره د هغوی مطابقت، نو دا الکیږي چې د خپل کلتور مطابق جوړ شي. باقی پاتې شو د پاکستان یا موږ چونکې یو وفاق کې اوسو نو هغه خبرې داسې کېدی شي چې په پنجابۍ کې هم پاکستانیت ښودل شي، په بلوچۍ کې هم، په سندۍ کې هم، او هغې دپاره موږ کې چې کوم روحانیت دی، شریک او مشرکیت دی، په هغې کار کېدی شي چې په نصاب کې هغه صوبو کې وردن نه شي. دا د فطرت خلاف ته چې ته دغه تهذیبی بیک گراوند او د دې جبې او د کلتورونو وه
د تعلیم د چارو یو بل پو او د پیښور پوهنتون استاد سید عرفان اشرف بیا وایي چې د تحریک انصاف وفاقي حکومت زکا د قومي نصاب په بلی کولو کې پاتې راغلی وو چې د چا سره مشوره نه کوله. نوموړی زیاتوي که د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت په دغه اړه قومي مباحثه جوړول غواړي نو دا د ستاینې خبره ده.
زه دا ګڼم صدقې د مشورې لپاره دوړ لیول باندې صوبایي او فیډریشن دوړ لیول باندې ایکسپرټس پکار دي. کچري صوبې دا په بیل کوي نو بیا هغه کې دا ډېر احتمالي ساغه کې صوبو کې زکم مین ګوندونه سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیانې هغه مناپلی جوړي او بیا هغه مناپلی نه پس هغه یو ګینګ غوندي جوړيږي په تعلیم باندې به قبضه کیږي. نو موږ دا وایو دا د شهباز شریف حکومت بینر د لاندې دا یو ښه اقدام ده. موږ غواړو چې دا نصاب څکوم دا ډسکس کړل شي.
د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دا هم ویلي چې د استادانو د تعلیم او تربیت لپاره به په اسلام آباد کې یو ستر مرکز هم پرانیزي. نوموړي د تعلیم په پوهانو غږ کړی دی چې په دغه کار کې ورسره همکاري وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو شوو بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شوي استازي وایي چې د څو میاشتو تیرېدو باوجود صوبایي حکومت ورته نه د پرمختیايي چارو لپاره پیسې ورکړي او نه هم دفترونه. په دې صوبه کې د دوو کلونو تر ځنډ وروسته د تیر کال په دسمبر او د روان کال په مارچ میاشتو کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات وشول. صوبایي حکومت وایي چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د نوي منتخبو غړو د فنډونو ورکولو په اړه فیصله کوي. په دې حقله تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو.
په ځینو قبایلي دلو کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب شوي غړي وایي چې د څو میاشتو تیرېدو باوجود دوی په عملي توګه کارونه نه دي پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لومړي پړاو کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د 23 میلادي کال د دسمبر په 19 بلدیاتي ټاکنې وشوې چې پکې مومند، باجوړ او خیبر قبایلي دلې شامل وي. د مئی په 10 مشال لیډیو سره په خبرو کې د باجوړ قبایلي دلې د خولو وزو کونسل مرستیال چیرمن شاولی مامون وویل چې د منتخب کېدو یې سده پاسه شپږ میاشتې وشوي خو نه دفتر شته او نه ورته حکومت ترقیاتی فندونه ورکوي.
منګه د خلکو سره لکه موږ سره ناشې دلته کو دراغی دایې سیراغله دی سیراغله هغه دا وایي چې را د 30 جون پورې خو موږ صحیح څه پان نشته او نه ستاسو دفتر شته او نه ستاسو چوکۍ او میز شته. نو دا مسلې نه چې 30 جون راشي بیا وګورم د ټول الاول شیخ او امن دی لکه ته اوس دلته یو کوڅه جوړه یا سړک جوړه یا څه جوړه هغه پن خو به لا ملاویږي. اول خو ته امن ضروري دی چې یاره دلته هغه انجینیر لاړ شي هلته هغه مزدور لاړ شي
مسئلے. د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو د قانون د 350 مادې له مخه په صوبایي کلنی بجټ کې به د ټولو صوبې په ترقیاتی بجټ کې 10% د بلدیاتی ادارو لپاره مختص وي. د 2019 او 2020 میلادي کال په کلنی بجټ کې د بلدیاتی ادارو برخه 46 ارب روپۍ جوړېده خو منتخب غړي وای چې صوبایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. د مئی په شپږمه د مومندو قبایلی دلې د ترګرو کونسل مرستیال چیرمن اسفندیار مومند وویل چې د حکومتي بے غوري پر ضد د احتجاج لاهې عمل تیاروي.
او زی مونږ ان شاء الله یو اجلاس هم شوی دی بل اجلاس چې د څو ورځو کې ان شاء الله اجلاس چې ټول غونځو نو ټول به کمباین خبره کوي خپل دې باره کې او به خو کوشش وکړو چې خپل حق وغواړو که حق نه بیا به خپل احتجاج کوو شروع کیږو. نه جی مونږ ته خپل ځانې هیڅ نه دی ملاو منګه هم دغه سیو چې بس کنه به سلیکشن چې شو مګر انګیو حلف او چې وره باقی منګ تا سرکار مار ته فند هیڅ نه دی ملاو. زمنګ زه کې فرست ټایم الیکشن ودا منګ تا افیس نه دی ملاو جی او ول خلاص دغه نه کړې او اخر امر ته برا پاتې
د بلدیاتی ټاکنو په دویم پړاو کې د صوبې پاتل سوزلو کې دا ټاکنې د روان کال د مارچ په 1 تر سره شوې چې بکی کورما اورغزی شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلی دلې شامل وي. د مئی په وما له مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان د تحصیل رزمک چیرمن بلال بابر وویل چې د انتخاب یې 2 میاشتې وشوي خو د خپلې سوکۍ سوګند یې نه دی پورته کړی.
یو تحصیل رزمک ته یو میران شاه دی او یو میرلی دی. تحصیل میران شاه او تحصیل رزمک دا خو الیکشن کمپلیټ شو دی ریزلټ اناونس شو کنه او د میرلی چې کوم ریزلټ پاره کې لګ مسله وا سلور پولینګ چې کوم دی پاره باندې بیا ری پول دی کنه ری پولینګ بکی دی داغه په وجه لګ لټ شوی وو نو دی وجنه هغه کار لګ لټ شوی دی لکه نه میران شاه والا کس خلف اخته و نه ما اخته دی و نه مو پراپر کار سٹارټ کړی دی اوس مونږ پر بیت کې یو اختلا د اختر راغی اختر نه بعد بس دا چوکیانې چې ختمیږي نن به چوټې ختم شي ان شاء الله هغه نه بعد 10 یا 12 پورې به مونږ فارملی
مشال ریډیو د ورغزو کورمی خیبر او جنوبی وزیرستان د بلدیاتی حکومتونو لپاره منتخب غړو سره خبرې وکړې. خو د دغو ضلعو غړو هم سوګند پورته کولو او حکومت لخوا د ترقیاتي فنډونو نه ورکولو خبره وکړه. دا چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بلدیاتی ادارو منتخب غړو د سوګندونو او فنډونو په اړه بې غوري کوي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر فیصل امین ګنڈاپور د مې په ومه وویل چې د کابینه پر اتلونکو غونډه کې به په دې اړه پریکړې وشي.
پر دې هغه عربي فائنل دی ان شاء الله نیکست کابینټ کې دا وو عربي اپروول به وشي. چې کله عربي اپروول وشي نو هغه بعد ان شاء الله وو سیستم د سم پراپرلی ال اوفټ سٹاف ملو شو ولې چې تاسو په دغه حالت قبایلی علاقې جات کې بلدي خپل نام بالکل ونه سٹاف ورته ملو شو چې تا افیسز مون سره سرکاري الډي ګورنمنت انسټالیشنز کې اویلیبل وو ټمپرری نو الټا ورکر نور چې تا بالکل سرکاري بلډینګ نو الټا هغه ته ورنټډ دغه واخصل نو ان شاء الله ودن فیو ویکس دا چې کلارو دی دا سیستم سیستم دا غشي نو دا سٹارټ فنکشنینګ پراپرلی.
فیصل امین ګنڈاپور وویل چې صوبایي حکومت د بلدیاتی ادارو په قانون کې هیڅ بدلون نه دی کړی. خو په راتلونکي صوبایي بجټ کې د بلدیاتي ادارو لپاره د مختص شوی ترقیاتي بجټ شمیرې یې په ډاګه کولو نه ډډه وکړه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکو ګیله کوي چې په ناقانونه توګه یې په سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. دوی وایي سیمه یې په ونو بوټو ښایسته ده او هم له دې وجه سیلګري یې سیمې ته ورځي. د دوی په وینا کې ځنګلونه وهل شي نو د سیمې خایس به ختم او چاپیریال به خراب شي. ځایي اوسیدونکو له چارواکو د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو څنګه وای چې په راتلونکو اونۍ کې په دې اړه یو غونډه کوي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو.
د تیرا اسد خان پردای مشال ریډیو ثوی چتروسا حلتا پتیرا کی د ونو او قیمتي بوټو په وهلو اس بندیز نشتا.
تروسا پرغه محکمه جنگلات اسم نه دی کړی اسه خو دوی باقی ویل چې 290 خلکو لمو پیسې ورکو کنه او دا چې کی درون په لګولې دي نو کریم ورکړی لري خو اسم نشته بالکل نشته. تروسا پر نو خو خلک ټای کوي لار بغلې روډي اره ماشینو ته لګېدلې خډیر خبر غډه ستا باندې شوینه کې او کټوی او غته نه جوړوي دروازې فرنیچر یو شیبل شې چې شوی دار څه نه جوړوي ایسغه نشته. لړګي کټ کوي او کوزي ورلګي دا نه بغیر دا جړی بوټ چې کم میډیسنل پلانټ سي دوی او غیره ته نه جوړيږي په دا باندې هم شوري شویرو.
د تیرا د متاثرینو یو مشر سید کبیر پردای وای چې کله تیرا میدان او راجګال نه خلک کډوال شول نو د اغه وخت رئیس په دې زنګولونو وهلو شروع شوه او مخنیوي لپاره سو ګامونه نه پورته کوي.
حالت هیڅ کم نه و په دا محل د جنگلاتو کټای شروع شو. مونږ بار بار په هر فارم باندې دعوت چت کړو چې داغه د جنگلاتو کټای روانو دا ډیر لوی ظلم روان دی او دا بند کړل شي. خو دا بد مرغه زمونږ आवाज چم نه اوریدو چې دا تقریبا 13 کال وشول چې دا کټای روانو نو دا یو تیرای و سیحتي علاقه هم دو بایده خبره خو دا وا چې د غالوکې ته یې د خلک په وخت پرې کی وای او دا شون د خپل الوکې بود کړی وای. روزل بیا د محکمې جنگلاتونه دا مطالبه کوم چې دوی د بلا تخیره د جنگلاتو تحفظ دی یقیني جوړ کړی.
ډیسټریکټ فارست افیسر یعنی د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر محمد شکیل سرمو په دې لړ کې رابطه وکړه. نو دوی په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې موږ په را روانه هفته کې هلته میشت پوځي چارواکو او ځایي مشرانو سره یو غونډه ایښي او د ځنګلونو د وهلو مخنیوي په اړه به پکې مهمې پریکړې رامخې ته شي. تیرا دره د پېښور نه په خوا 6 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده. امنیتي ځواکونه وایي چې په 2018 کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په دې وروستو کې د سیلانیانو ورتګ هم پیل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو. مجید بابر را سره سټوډیو کې موجود دی د تازه خبرونو لنډې استیاورو.
د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګله او بشام کې د پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون د مئی پر ومه په بشام او شانګله کې ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په شانګله کې د میډیکل کالج د جوړولو ترڅنګ د بجلی پر ګریډ سټیشن روان کار په درې میاشتو کې دننه د بشپړولو امر وکړ. نوموړي په بشام کې جلسې ته وویل چې حکومت به له بشام تر سواتا اکسپرس سړک جوړوي. شهباز شریف په صوبایي حکومت غږ وکړ چې په صوبه کې د اوړو نرخونه کم کړي. په ګلګت بلتستان کې په ټرافیکي پیښه کې د بهرنیانو په ګډون 18 کسان ژوبل شوي دي. د هونزا پولیسو مشر ظهور احمد د مئی پر 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پرون هونزا ته د سیلانیانو روان کوچ سما پرنګر سیمه کې د سړک غاړې حفاظتي دیوال سره وجنګېدو. نو موري ویل چې په دې پیښه کې 15 بهرنیان ژوبل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان دی کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خالد قادری دی په سمدستي توګه خوشې کړي. سازمان د مئی پر ومه په بیان کې ویلي چې په هرات کې د طالبانو پوځي عدالت قادری ته پر دې تور د یو کال د بند سزا ورولې چې د دوی په وینا هغه د رژیم پر ضد تبلیغات خپاره کړي او د بهرنو رسنو لپاره یې جاسوسي کوله. د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا وکړي چې د افغان خورې په ګاونډي هیواد تاجکستان کې یو شمېر توغندي وشتدي، خو طالب او تاجک چارواکو په سمدستي توګه د دې راپور پخلی نه دی کړی. تاجک امنیتي ادارو سره نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغان خورې نه په تاجکستان کې د توغندو وشتو هیڅ خبرونه نشته. د اوکراین په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغو روسي یرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې روس سبا په دویمه نړیواله جګړه کې د بریا ورځ لمانځي. د دواړو خواوو چارواکي وایي چې په ماریوپول کې د فولادو له کارخانې نه د ولسي وګړو انخلا مکمله شوه، خو د پاتې جنګیالو برخلیک معلوم نه دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مجید بابر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د یوکرين په قلاباند خار ماریپول کې ورستي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې خونړۍ مقابله سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د مئی په 9 منځل کېږي او د دویم نړیوال جګړې سره مناسبت لري، په یوکرين کې یو علامتي بریا ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې د یوکرين ولسمشر نن وو سنتی هوادونو یا G7 رهبرانو ته په یوکرين کې دروان جګړې په اړه ویډیووي خبري وکړي. سالم محمد سالم او د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه په دې ریپورت کې په تفصیل خبروي.
د اوکرين په کلابنسي وشار مايوپول کې ورستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابله سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د استلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. روسیې له هغې چې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول شول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفستال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه. هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفستال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلې، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفستال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکرين د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولکسی ریستوفیچ ادا وکړه چې اوکرين د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینی لاستراوړنی لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکرين کې یو سیمبولیک لاستراوړنه ولري. د می نهمه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ادعا کړې ده چې د افغانستان له خاورې په تاجکستان توغندي وشتلې دي. د تاجکستان چارواکي په خطای دی خو وای د دوی د واکمنۍ لاندې توغندي نه بلکې مرمۍ وشتل شوې دي. داعش ډلې 13 میاشت کې په بل گاونډي هواد ازبکستان هم د توغندۍ وشتلو ادعا کړې و. په دې حق له تفصيل د صالح محمد صالح رپورت کې اورو.
د اسلامي دولت ډلیا داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینی توغندي وشتلې دي. افغان اسلامي اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې داعش ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې پرون شنبه وو توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو وشتلې دي. خو تاجکستان په ویلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالو شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمیو تر وشتل کېدو وروسته د دې پوځیانو ته د تیارسي امر سوی او په خبرې پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دوړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت 13 میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د داعش په نوم پدیده 90% ځپل سوی او له منځه وړل سوی ده. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کیږي په وروستوي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. تر ټولو خونړۍ حمله 13 میاشت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه و چې لږ تر لږه 30 کسانې په نتیجه کې ووژل سول او د داعش خراسان څنګه مسؤلیت ومانه. د داعش تلی خراسان څنګه 13 میاشت د افغانستان له خاورې پر بل گاونډي هیواد ازبکستان هم د توغندیو د وشتلو ادعا کړې وه. اما خبری اژانس چې په داعش پورې تړلي خبرونه خپروي د اپریل میاشتې پر 13مه یو ویډیو خپره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نشه کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د وشتلو د ادعا څېړنه کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
پدرینی مبجو
روختیا او درملنا
سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او دا وخت د نن ورځې نه حساسه خبرونو اخیری خبری غړی ته وګي ورزو ریپورتونو ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اتوار یعنی نن ورځې څخه د صوبې میدانی سیمو کې په خاص توګه جنوبی اضلاع کې د زیاتې ګرمۍ امکان دی. دوی ټول متعلقه محکمو باندې غږ کړی دی چې د څه قسمه ناوړې پیښې د مخنیوي لپاره تیار اوسي او ولس باندې هم غږ کړی دی چې د ځانونو ترڅنګ خپل مالونه یا ساروی هم د سختې ګرمۍ نه وساتي. چارواکي او طبي ماهرین په دې اړه نور څه تفصیل ورکوي. د پېښور نشبیر احمد جان په دې رپورت کې حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څنګه لخوا اعلامیه جاری شوه چې تر مخه به د اتم مینه د صوبې جتر میدانی سیمو کې په خصوصي توګه جنوبی اضلاع کې درجه حرارت وونه تر 9 ډیګری سنتیګریډ پورې د زیاتېدو امکان دی. د کم لوجه چې ګرمینه یوازې نه انسانان بلکې مالونه یا ساروی او بیا فصلونه هم اغیزمنې دي شي، نو باید احتیاط نه کار واخیستل شي. دغه اعلامیه شریکونکي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې افسر نثار احمد مشال لیړو ته په دې باب لوایي.
دوی حکومت ته ټول محکمو ته گزارات ته کو لایف سٹاک ته کو هیلث ریسکیو د ټول ته چې د خپل خپل تاسوونه والے شوی دي چې تاسو الرت اوسېږي او د هډ سټروک او د شاندې نور دغه نه د اودس بچ کولو لپاره چې د مخکنه ګامونه پورته کی یی دغه شاندې زراعت او لایف سٹاک محکمې ته ویل شوی دي چې تاسو د سارو ډنګرو دغه شاندې د فصلونو د موسمي شدت نه بچ کولو لپاره چې کوم زمیدار دي په دې حوالے سره آگاه کړي. سیاحت محکمې ته ویل شوی دي کوم چې د قدرتي آفتونو د مخنیوي اداره ده هغه ته هم ویل شوی دي چې په بره غریز علاقو کې چې کوم واوري دي داغه د ویل کېدو خطر ده، داغه د وای چې د سیلابونو راتې شونه داغه د پاره د مخکنه کوټلې ګامونه دي پورته کړی شي.
دا چې د کم عمر خلق ډیر متاثر کېدي شي او کم وجوهات دي چې په صحت منفي اثر غورځوي، نو په خبر یو شخصي روغتون کې د ګردو د ناروغو ماهر ډاکټر ډاکټر صدیق عدنان وای
ډیر واړه ماشومان یا چې کم ډیر زیات عمر وي 60-70 سال نه زیات وي هغه خلک ډیر زیات افیکټ کیږي. هغه خلک چاہیے ته داسې بیماری وی لکه رزلونو بیماری و ته یا د ګردې مسلې وی په ډایلیسس باندې یا ګردې کمزوري وی داغه وجه دا وی چې کله ګرمي زیاتې نو د بدن نه چې کم خلزین هغه ځان سره سن اسه مادنیات هم وباسي، نو دغه اوبه د هر کار د پاره اوبه پکار دي. کم چې منګه سا اخلو پاره کم د اوبه ضرورت ته هغه اوبه چې لوس شي نو بیا په بدن کې داغه اثرات راځي، چکر راځي، کمزوري کیږي، زړه خرابيږي، الټه راځي، پېشي ایون به هوشکېدی هم شي، ډېر ایکستریمز ټمپریچر کې مرګ هم کیږي. کنه موږ کم چې بهر کار کوي بل زناور هم بالکل داغي هم ضرورت زیات نه زناور هم بدینه افیکټ کیږي شي څنګه چې انسانان
دغه زیات ګرمه د اغیز نه د ځان بچ کول لپاره څه کول پکار دي. نو موړ جاته وی
خاص طریقه خدا را چې سړی یخ ماحول کی وی لکه کمره کی وی پکی ته وی بکور کی وی ټیک شو ایک جسمانی کار چې سونه کم یې دنه بخوله کم او زینو دی بدغه ریسک نه کمی خو کفرس کی مجبوری وی او که خامخه کار روزګار دی بهر بوزه رېړې والا خلکی پر روډ باندې کار کوي صفایان والی پولیس وی کا ټریفیک پولیس وی یا نور خلک نو بیا چې کم ټیم کې ټمپریچر ډیر زیات وی ماسپخین ټیم کې نه اه ټیم دی بالکل کاربن کی دویم دار چې نری کپڑے دی چې یخو بو باندې د لامبي او اوپر ډیر زیات اس کی ایون کتا ته تندر ته هم نه لګي داغه باوجود بم او بزن سره کې دی او داغه بهتره طریقه دار چې ځان ته پکې یا لیمبو یا مال غواچه.
په سر خار اسلام آباد کې د موسمیات محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوای چې راتلون کې سورزو کې به د ملک زیاتره میدانی علاقو کې موسم اوج او گرم وي، په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا جنوبي اضلاع او د باران هم راتلون کې سورزو کې داسې خاص امکان په نظر نه راځي، نو هم دغه وجه ده چې ګرمي به سیوا وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته په پاکستان کې په دې ورستیو کلونو کې په سیاست کې د اخلاقو ډکې خبرې یا شایستګي نه ترسترګو کیږي، بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازیبا او نامناسبه ټکي استعمالوي. سیلونکو وایي له نورو وختونو په نسبت د موجوده دور او بیا په ځانګړي توګه د تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه جبه کارولې ده. دوی وایي د نویمې لسیزې سیاست بیا شروع شوه چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي. زموږ همکار کولای اس په دې موضوع ریپورت برابر کړي چې د پارلیماني غړو په غوږونو پیلې وي.
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي. په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبا ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای د پاکستان سیاست له ډیرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مې په سلورمه مشال لري ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علی بھٹو د سیاست یو بالکل ټوټلی نوې سټایل او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی غنه لستونې به راخلی وو اسکو نه چولنګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو اینه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر راغی ډیکټیټر بیا راغی اسلامیست پر سره دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو لا 10 ایئر زو د بنظیر بھٹو صاحب او د نواز شریف صاحب دا هغه ټیم کې ګټه سو خیالو نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف بیا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو بلکې دې پوری تلې دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بھٹو صاحب کم کریکٹر اف نیشن هغه ټیم کې مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ به کونو هغه هم د چانایر ندی
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بھٹو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې د ویل چې ل 2008 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختگی هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیاته کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف گن پارلیمانی پلیٹ فارم د سیاسی اهداف لپاره په سمو توګه نه کاروي. هغه پارلیمان به وقت کړی دی. زما په فکر د نوې ملسیزي تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دی کول پکار، ځکه چې په نوې ملسیزه کې به هر څه د پارلیمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو سانګې بخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مئی په سلورم مشال لته ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقی رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
هغه وجه خو دغه ده چې د دې کوم لیډرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی ده چې دغه په څیر د دې فالوورز هم هغه لار طرف روان. خو دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لاره ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو 150 کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار.
سیاسي چارو شنونکي وايي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې بل ریپورت ورزو. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي دلته ماحولیاتي بدلونونو د انسانانو سره سره د مارغانو په ژوند هم تاثیر کړي چې له وجې یې هغه سیمو ته د مارغانو ورتګ کم شوی. دوی زیاتوي ډېر داسې مارغان چې په خوا به په دې صوبه کې وو اوس پکې ځنې نشته او ځنو شمیره ډېره زیاته کم شوې. د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات د محکمې په وینا په صوبه کې سناسه 1515 قسمه مارغان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل له فرخندا ساده وروچ په پیښور کې د مارغانو په یو دکان کې د مارغانو په اوازونو پیلېږي.
دا په پیښور کې د مرغو خرڅولو په یو دکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مارغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایي مارغان رو رو په ختمې دودی او دوی یې زیاتره د نورو سیمو نه د خرڅ لپاره راوړي.
مطلب دا صحیح دا دا زیاتر راضی دا افغانستان ناراضی دے تا مرغے ہوئے ہو مطلب زیاتر افغانستان ناراضی او بلدار جدا سنگنگ کئی اور چکم دا دی دا تول امپورٹ کی گی او بیادل دا دی بریڈنگ دے اخلی
دا ماحولیاتی چارو پوہان وائی پا خیبر پختونخوا کی دا آبادی دا زیادی دو سرا دیرے سیمے پا ودانیو یا ہاؤزنگ سوسائیٹیز بدل شوی نوزکا دا مارغانو پا شمول زنگلی حیات تا حل تا دا پاتکی دو لپارا زائیونا ہم کمی کی. د سوات د کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کونکي سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمو نه مارغان راوي او زیاتوي ځای مارغانو سهغه سی په کلو باندو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمون د غره چې کوم مرغې وه زرکه وه تنظرې وه تارو ځنګلي خرګوش وو خرګوشې کوم دی دا چې زمونږ د په دې غرونو کې ډېر زیات وو هر کال به دې هګۍ کولې بچي به یې کول زمونږ د ښکار سیزن د نومبر نه سټارټ شي د فرورۍ پورې هر سنډے په سنډے باندې لکه تخکار کولی شي د غره نو هغه غرونه مونږ ته آباد شو په هر کور کې سپی دی نو که څوک هګۍ ګوري هګۍ را اخلي که څوک بچي ګوري بچي نیسي که څوک په سیزن د اګو په سیزن کې خلک مرغۍ ولي لیندې ورسره ټوپکې ورسره دي نو زمونږ د مرغې دغه نه ختمې شوې.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وپاڼې تر مخه په صوبه کې 1515 مختلف قسمه مرغۍ دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکی نومان خان چې د مرغو شوق لري وایي هلته زیاتره هغه مرغان خرڅېږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوي وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخواني چارواکي او د ماحولیاتي چارو پوه عبدالبصیر مشال ریډیو ته وایي ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
ځنګل کم سي نو وایلډ لایف به چیرته ځي هغه چې کوم دي که نه بیا هلته نه موومنټ وکړي بل ایریا ته لاړ شي. زه تاسو یو مثال درته کوم ته کوم سایبیریان کرین ته راځي او دا برغابۍ چې کومې دي که نه دا به مخکې چې ده که نه په دا بنو چې کومه ده دا د دو مین ګزرګاه وه لکه بنو لکی مروات ته په دې باندې وه چې ده که نه دو داسې لاندې تلل بټ مطلب چې ډیو ټو د انوایرمنټل پرابلم دو خپل هغه مین فلای اوور وو هغه شفټ شو او اوس چې کوم دي که نه په کې پي باندې ډېر کم کرین چې کوم دي راځي دا ټول ده که نه بلوچستان طرفه ل
بلخوا د سوات سمیع الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډېر کم عملي کار کیږي.
بل جی تاسو سوشل میډیا د هدا پوری دا سوشل میډیا د هدا پوری سره یو بوټی نل کې تصویر باسي چیرې آی لو پلانټس او 1% او 1 پلانټ نور اخوا چې د کم سړي وسره سی هغه بونه و هي هغه مرغې ولي.
بلخوا د سوات ځنګلاتو ضلعي افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وای دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس درته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي نو هغه باقاعده پروټیکټ دي داسې څه پرابلم پکې نشته او ایز ویل ایز د کم ورلد لایف دي نو هغه هم ټیک ټاک دي سر پرابلم نشته نه صاحب بیټیټ کې هغه چینج را روان دي ځکه چې خلکو سره پرایورټیز هم چینج شول امپورټډ ټیم بدی دي اویلیبل دي کې دي نه علاوه مطلب الټرنیټ سبستیټیوټ هم راغلي دي چې اعظم کنستراکشن کې استعمالي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وای د ماحولیاتي بدلونونو او هلته د میشتو مارغانو په اړه باید په ټولنه کې پوهه پیدا کړ شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونو اثرات راکموي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړی کې اخیری ریپورت ته ورزو د پیښور په ډاب کړی کې خواوشه له 15 لسیزو راهیسې په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دون مسی نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی مرمت هم کوي. حماد دوی شکلن نه وای هر ډول رباب جوړول شي. دی وای د پښتو موسیقي پر رباب کې درې تاروي خود نور جوب موسیقي لپاره د سلورو تارونو ربابونه هم جوړوي. شانواز ترکته دغه دکان ته ورغلی او دا ریپورت یې برابر کړی.
Thank you. دوویش کلن حماد پا ربگره که خپل در رباپونو پا دکان که لگیا ده در رباپ تطوانو او یا تطوگانو بانده سوان وحی حماد او دادو مشورور خورم دو خپل نیکه بابا سمندر خان رباپی روزگار لهم نده پریخه نیکه بابا خوی وفات شوه خو حماد وی دو تر دو دولسم پور سبق ویلی ده بیای دو نیکانی دو روزگار دو پار سبق پریخو دو
چه سمپل رباپی دسه هفته که دو جوڑیگی و لرگه دی که شاتوت لگی ناسوم هم چه یخ علاقی دی دا تیرا سواد چه چر تا وار شوی دا غی علاقی لرگه دی که کار کهی
دلان دی لکن لرگه کسی فرق سی بیا
نو دا چه کم لرگه دا تا وار والا زیادو مغی که وینزم زیادی بلاغ لرگه پوخی صفایی دامونگا غزین را غوردو
دا لرگه گره نکتا
مشین که دامون کٹکو زنگ مشین دی هلته کٹکو بیا دلتا چه کم دینو فینشنگل تیو که بیا دلتا رو دو.
تقریبا داسه دا پینزل زور روپو پوره دا باب
سیمپل رباب با در تجول کو خرباب پی
نرموالی پکی دیری کنه دا زین رباپونی اغلط اسماسی و رباب تین دوال چیز اغا گوما اونجا زی پینزل منتا واو گوم نزمان دا گوتی دا سوکی چی کم دی داغا کی زین زین وقتی دی بانی پولیم راخ کارا کی
رباب صرف جولون خونی دی که بیلنس هم دا دی ضروری چی بیلنس دا دی ٹیک وی نو والا رباب غگی گی
حماد وای دا دوی دی لسونو جول ربابونه نه یواز پاکستان بلکه خلیج او یورپی هیوادونو تا هم لیکل کی گی دی وای زیاتره غیر پختانه خلق هم دوی لورزی در رباب آرڈر او یا صحیح ور کوی خو زیاتوی چی غیر پختانه خلق زیاتره چلور تاره ربابونه خلی زکه حقی که یوازی دی پختو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي
دولې نه زیاتر د ډاکټر زراځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر دپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زه کوي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي
حماد بچې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی
زیر به هم کټی دا مین تارونه دې ته ښکارول وي دا بره پاس ټټو ورته وي یو دې ته وایي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج او دا ښکته برج
برج مانا پول
آو مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچتی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی و د ته خو د ایوارډ کال نه و یاد خو د دوکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و
هم دی رپورت سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونې پای ته ورسېدې په اخر کې یو وار بیا د مجید بابر نه د دې ساعت خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګله او بشام کې د پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی شهباز شریف پرون د مئی پر اوومه په بشام او شانګله کې ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په شانګله کې د میډیکل کالج د جوړولو ترڅنګ د بجلی پر ګریډ سټیشن روان کار په درې میاشتو کې دننه د بشپړولو امر وکړ نوموړي په بشام کې جلسې ته وویل چې حکومت به یې له بشام تر سواته اکسپرس سړک جوړوي شهباز شریف په صوبایي حکومت غږ وکړ چې په صوبه کې د اوړو نرخونه کم کړي په گلگت بلتستان کې په ټرافیکي پیښه کې د بهرانیانو په ګډون 13 کسان ژوبل شوي دي د هونزا پولیسو مشر ظهور احمد د مئی پر اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پرون هونزا ته د سیلانیانو روان کوچ سما پرنګر سیمه کې د سړک غاړې حفاظتي دیوال سره وجنګېدو نو موړی وویل چې په دې پیښه کې 15 بهرانیان ژوبل شوي دي د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان دی کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خالد قادری دی په سمدستي توګه خوشې کړي سازمان د مئی پر اوومه په بیان کې ویلي چې په هرات کې د طالبانو پوځي عدالت قادری ته پر دې تور د یو کال د بند سزا ورولې چې د دوی په وینا هغه د رژیم پر ضد تبلیغات خپاره کړي او د بهرنیو رسنیو لپاره یې جاسوسي کوله د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې داوه کړې چې د افغان خورې په ګوندی هیواد تاجکستان کې یو شمیر توغندي وشتلي، خو طالب او تاجک چارواکو په سمدستي توګه د دې راپور پخلی نه دی کړی. تاجک امنیتی ادارو سره نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغان خورې نه په تاجکستان کې د توغندو وشتو هیڅ خبرونه نشته. د اوکراین په محاصره ښار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له هغو روسي یرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې روس سبا په دویمه نړیواله جګړه کې د بریا ورځ لمانځي. د دواړو خواوو چارواکي وایي چې په ماریوپول کې د فولادو له کارخانې نه د ولسي وګړو انخلا مکمله شوه، خو د پاتې جنګیالو برخلیک معلوم نه دی.
او هم دغه د بشار ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه وی پوره پښپاګو بلو اوس په دې صفو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. موږ به سبا سهار د نه بجو نه بیا د سلام پښتونخوا په غاک تاسو ته حاضرېږو. اوس منور شاه سره د ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.